ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر مشکلاتو او په دې موضوع له خپلو ملمنو سره خبرې کوو چې ک په یو وار په لکونه افغانان په لنډ وخت کې افغانستان ته واستول شي نو عواقب به څه وي د افغانستان لپاره. ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه په زور د لکونو افغان کډوالو استل ممکن د کورنیو د غړیو د بیلوالي او د کم عمره کسانو د استل کېدو په شمول د بشري حقونو د سختې سرغړونې سبب شي. پاکستان اعلان کړی چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه 1,200,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې بی اسناد او سی باسي. د پاکستان حکومت افغانانو ته خبرداري ورکړی چې مخکې تر دې چې ونیول شي او په زور وېستل شي په خپل دی ووسی. د پاکستان پولیسو په بیلابیلو شهرونو کې د کورونو خاوندانو ته ویلي چې لخپلو په کرایه ورکړیو کورونو افغانانو باسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د ملګرو ملتو ادارې وایي افغانان له ګڼو بشري بحرانونو سره مخامخ دي، نجونې لزده کړو منه شوي او ښځې له کاره. نو په داسې حال کې د پاکستان له لوري د 1,000,000 کډوالو استل به ډیر خلک خپل هیواد ته لتلو سره سم له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. تر دې وړاندې هیڅکله د افغان کډوالو په اړه داسې سخت دریز نه و غوره کړی. په همدې حال کې په ایران کې چې د افغان کډوالو بل ستر کوربه دی، د افغان کډوالو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. ایرانی رسنیو پر لپسې د افغانانو د موجودیت او د هغوی د شمیر د ډیروالي او له جرمونو سره د افغان کډوالو د تړاو په اړه راپورونه خپروي. لکه څرنګه چې ملګرو ملتو هم ورته اشاره کړې، پر افغان کډوالو د فشارونو په داسې وخت کې زیات شوي چې د نن په افغانستان کې تر بل هر وخت بېوزلي او بیروزګاری ډیره ده. اندیشنه دلته ده چې د ژمي په دوشل کې په یو وار د لکونو افغانانو ستنېدا به د یو ستر ناورین سبب شي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د دې بحران د عواقبو په تیره بیا د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو د هدف په اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو ازرخش افیزی، د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال یونس مومند او دغه راس کوشش کوي چې په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبري وکاو د هغه نه واوري چې هلته اوس د افغانانو وضعیت څنګه ده. لومړی ورزو ښاغلی صدیق منصور ته که خبرې لدی زینا پلکو منصور صاحب چې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشار هدف څه دی، څه فکر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو په هیواد کې دنا او بهر ټول افغانانو په تندي ډول په ایران او پاکستان کې میشتو مظلوم افغان مهاجرینو او وطنوالو سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ فکر کوو هغه ست جنایات چې د پاکستانی اسټبلشمنټ یا فوج او استخبارات په اشارو او لمسونه د پاکستان اوسنی ملکی حکومت بلکې د فوج ګوډاګي حکومت راخستي، دا نه یوازې د بشري ارزښتونو بلکې د انسانیت او اسلامیت سره صریح دښمنی ده او د افغانانو د هغو پراخو احسانونو سره جفا ده چې د پاکستان د دوی په خپله اصطلاح د جهاد پاکستان دفاع پاکستان په نوم به دوی شعارونه پورته کول چې د سره یرغل لومو او د هغې سره خامار له د اسټابلیشمنت او اوسنۍ پاکستان خلاص کړل. د دې ترڅنګ د ایرانی خوندانو د غوی د استخباراتو او سپاهي پاسداران کوم جن
منصور صاحب او بخښه ستاسو خبرې قطع قطع کیږي. کته سی خپل موقعیت یو څه تغییر کړي دوباره به مشتر در شو وسپ ور شو شاغل حافظی ته حافظی صاحب ستاسو نظر سره لدې فشارونو منظور سره په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه ل کابوت سلويختو کلوند رئیس افغانان ووسی لیکن تر دې مخکې هیڅ کله په افغانانو داسې فشار نه راغلی د دلیل څه کېدای شي
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګ زما دوست او ملګری او همکار شغله حاج موزم خان مومند د یو تخت زیات صنایع لومړی مرستیال او همدارنګ وکیل صاحب خغل منصور او د ازادي د رادیو درنو اوریدونکو ته افغانستان خپل گاونډیانو سره خ گاونډي توپ مناسبات ته ضرورت لري او دا چې دوی په دغه بد او نازک حالت کې په مهاجرو باندې په بیوزلو خلکو باندې په لالهاند او را افغانانو باندې په پاکستان او ایران کې حضور زیاتی کوي او مشکلات جوړوي دا د بشري اخلاق او دی گاونډي توپ دی اخلاق خو پر ضد یو کار دی دا بي ساري دی په دنیا کې دا څه شي نه دي شو تر اوسه پورې چې یو دم یو مليون یو نیم مليون سیاسي کډوال یا کولونیز کډوال اقتصادي کډوال ته دا څه چلن وشي دا بي ساري دی حتی په دوهم نړیوال جګړه کې دی یو ديان پر ضد هم دا څه دی نازیزم له خوا دا څه شي نه دي شو لکه چې اوس زمونږ په گاونډي هیوادونو کې زمونږ د خلکو مظلوم خلکو پر ضد روان دي دا د کنوانسیونو پر ضد دی د هغه اصول او ارزښونو پر ضد دی چې دنیای منلې دي نو زموږ مشکل دا دی چې موږ د سه یو معتبر مختدر سیاسي ادرس نه لرو چې په دنیا کې ننوات وکړو دا مسایل او دا مشکلات مطرح کړو او خپل حق وغواړو په دې بشپل اقتدار سره په بینري دګر کې ورو دانګو نو دا د تاسو فزایدي او دا هیڅ
حافظ صاحب یو سوال دام د چې آیا دا عملی ده کنه په څکم یو میاش کې یو میلیون او وسو زره انسانان کې ریشي له یو ځای نه بل ځای ته نقلي مکان شي
نه یوازې دا وخت منطق نه لري چې دا بالکل ناشونی دي تاسو دا غنټي او ساعتونه وشمیري چې په یو ساعت کې څو کسان کولی شي چې دا یو وخت خوځي دوی جمیل لري دوی کورونا لري دوی کلونه کلونه کې چې مالته اوسېدل دي ځینې تشوسات لري تر دکان لري شتمنه لري د څه خو نه دي چې اته وادونه کړی دی البته خو سبچوي راځي چې وی نه دي او په ایران کې سبچوي هم دی مګ بیا هم د ګټ کورونا ګټ خانه کورونا یا فامیلیو نصر بیلی خزي مثلا ایرانی د مړی افاندی خزی او مشمان یالت ساتي ورته مليته وای چې بس خلاص ته پس لدی دوی سره هیڅ رشتہ نه لري دا خو یو نورین دا او دا اخلاق هم صحیح کار نه دی دا ناشونی دی فدی چې خلک وای چې پتنګ شوی په جنگ شوی اوس خلک بیا مجبور دي چې تر اوسه پوری خودی فترګی کې نه دی شامل یا شاید په اشخاص وی پکې یو نیم اما په داسې سازمان یافته یا دلیز کوم اقدام دوی د پاکستان پر ضد او د ایران پر ضد نه کوي هلته د ایران د ګټو د ساتنې لپاره دوی په نور هیوادونو کې هم جنګېدلي دي خپل ځانونه لاس ورکړي ډېر فعال آزاد کورنۍ هلته شهیدان شوي دي د دوی د ګټو د ساتنې لپاره او دا خو بیا سم نه دي چې د مینداري پر ځای د دغه چلند ورسره وشي اوس په نوم د سپای یو خارجی سفارت د ایران چې په لبنان کې او په سوریه کې او په عراق کې د افغانان هم استخدامیدل ته جنگیدل د دوی د ګټو په
بله
پاکستان کې هم دوی اته په هندستان پر ضد په جګړه کې د افغانستان استخدام شوی ول دا تاریخ باید په پام کې ولري چې افغانان خو دوی سره هر وخت ښه چلند کړی دی بد چلند خو نه دی کړی
السلام ډیر مننه سلامت اوسه منصور صاحب ملګرو ملتو لدې درکاندې شناشکار کړی چې په دغه کډوالو کې خصوصا هغه چې اسناد نه لري هغه کډوال دي چې په عجله افغانستان په ورستي دوه کلونو کې لدې ویری وتل دي چې دلته تر تعقیب لاندې وو و بنول شي و به وشل شي نو د دوی په نظر کې د پاکستان د کسان وس برتستانه کې نو دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي په دې اړه څه وایست
موږ فکر کوو هغه خلک چې په د ورستۍ کې د طالبانو له راتګ او د امریکانو له وصلو وروسته پاکستان یا ایران ته تللي هغه اکثر یا د داسې د ملګر ملتونو له سیار سره ثبت دي د کیسونه ثبت شوي دي او یو شمیر اسناد یا دستاویزات لري او یا هم امریکي او هغو هیوادونو سره چې دوی له ځواکونو سره کار درلود یا د هغوی له موسساتو ملکي موسساتو سره کارونه کړي وه د ایواکویشن یا د تخلیې د پروسې په نتیجه کې دوی ورغوښتل شوي دویم هیواد ته تر څو لا غیږ نه د دې د تخلیه پروسه تعقیب او تنظیم شي او غوی په رسمي او مجللو هوټلونو کې ځای پر ځای شوی یا هم ورته ځایونه نیول شوی فکر کوم چې هغه به د دې یو 1.4 میلیون افغانانو په ډله کې چې پنجابي استابلیشمنت او یا د غوی ګوډاګي ملکی معاقد حکومت ورته د وټلو ویلې د مفاهیم کې شامل نه وي ځکه دا غوی په مقابل کې پراخ ډالر د
پاکستان لکه نو فکر نکوي چې داس خلګم ډیر شته چې په دې امید لري چې بل اخر به یو درېمګړي هوا ته زی خو غوی ته هیڅ هم جواب نه دی ورکړي
او دغه خلک چې هغه د کوم پروګرام لاندې نه دی او بیچاره خلک دی بی واسطه خلک دی غریب او بی وزلی خلک دی هغه که اوستللی وی او یا هم پخوانی مهاجرین دی چې نه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری ورته اسناد ورکړي نه همالته ثبت او راجستر شوی دی او نه هم د پاکستان د حکومت تر تاثیر لاندې راغلی موږ فکر کوو چې دغه سي بیچاره او بی وزلی افغانان به د دغه فشارونو ښکار وګرځي او دوی با په زور او جبر او پراخ تشدد سره د پاکستان او یا هم له ایران او وستل شي او دوی سره چې کوم بل تشدد کیږي هغه نه یوازې دا چې سیاسي او ټولنیز اړخونه ډیر قوی دي چې دا پراخ نورینو نه وديږي بلکې په اقتصادي برخه کې هم پراخ ضربات دوی سره کیږي تاسو وګورئ چې دوی اوس راتلونکي میاشتې تر لوملې نیټې 1.1 میلیون انسانانو ته د وټلو حکم کوي په داسې حال کې چې هغه الټا پنګونه لري هغه الټا کاروبار لري هغه الټا کورونه لري په کورونه پنګونه او سرمایه گذاري کوي او د عمر ژوند لري د خلکو سره دادو معاملې او قرض او پور لري نو په دغه حالت کې چې کله دا افغانان په زور راوستل کیږي یا شلل کیږي د دوی میلیونونو ته چې میلیارډونو ډالر په برابر فنګ د پاکستانیانو سره پاتې کیږي کاغه فابریکې دي کاغه سوداګر دي کاغه کاروباریان دي کوم ګټا سو دغه 1.1 میلیون انسانانو په ځای 1 میلیون هم په نظر کې وساتو نو دوی د زرو نه تر لږ زرو ډالر پورې فنګونه هم التولري نو کچیر ته زر ډالر مونږ محاسبه کو تاسو فکر وکړئ چې 1 میلیارډ ډالر فنګونه لري یا فنګ لري هلته کدا لږ زر ډالر محاسبه کو تاسو فکر وکړئ چې 10 میلیارډ ډالر په کچا هلته فنګونه شوی کاغه فکری فنګونه دا کاغه کاری او تخنیکی دا فنګې تعالی ترغیږي دا د تاثیر لاندې راځي د لستونز سره مخ کیږي د دې ترڅنګ هغه د کورنۍ غړي چې پاکستانی پولیسو او یا پوځیانو نیولې په زندانونو کې د چا نه ماشومان نیول شوی د چا مېرمن نیول شوی د چا سړی نیول شوی دي یا یا پلارو باندې ونیول شي، نارینه ته یو زندان ته ولېږل شي، میرمنې بل زندان ته ولېږل شي، دوی د خپل کورنۍ نه حتی خبر نه وي، دغه څه ورک شي. د دې ترڅنګ د وزنو کیسونه چې د سفارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو راپورونه ورکړه چې هغه افغانان چې واځي په اسلام آباد کې نیول شوي، د ډېرو مړي په سرکونو کوڅو او بعضي سیمو کې پیدا شوي، چې دا ستر جنایات دي د بے دفاع او بے ګنا افغانانو په وړاندې.
ډېر مننه، سلامت
شي. نه د اشرف غنی حکومت دفاع وکړي سو په خو او ستر حکومت چارواکي خو شفاهي خبرې کوي، غږونه پورته کوي، مګر په عمل کې د دې بے دفاع او بیچاره افغانانو د دفاع د دې د خوندیتاب د دې د ستان مجدد او بیرته راګرځولو لپاره هیڅ عملی برنامه نشته. حکومت لري نه، ملګری ملتونه لري نه، آی او ایم او نورې نړیوالې
ادارې نه
د دې افغانانو مهاجرینو په نوم اخلي، تر اوسه پورې برنامه ورته نه ده جوړه.
ډېره مننه، سلامت اوسه منصور صاحب. زموږ بل میلمه د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن هم ل استودیو سره وصل شو، ورته کلی وایم. مومن صاحب، منصور صاحب اشاره وکړه چې دا افغانان چې په پاکستان کې دي، ډېرې داسې دي چې هلته کاروبار لري، ژوند جوړ کړی دی، په کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي. آیا په دومره لنډ وخت کې چې د پاکستان حکومت د دوی وتلو ته ټاکلی دی، چې اوس تر میاشتې هم کم وخت دی، دوی کولی شي چې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته انتقال کړي؟
تاسو به تر معلومه ده چې کچيري یو دکاندار هم وي، دې دکاندار هغه خپل حساب دوی میچ کې نه سره ټولول. زه د انصاری صاحب د خبرې سره د کوم تاییدوم چې دا یو ندوان مرزانه او غیر اصولي د مهاجرت د اصول خلاف، د انصاری توب د اصول خلاف دی. اقلا وخت ډیر ضرورت شور کړی وای، اوس دې دا وخت ور کړی دی. دا وخت د پانانو د لپاره هغه څوک چې هلته ژوند کوي، خصوصا د سوداګرو د لپاره چې هلته یو څوک په سوداګرۍ اخته وي، نو د لپاره دا هیڅ کافي وخت نه دی. او دا به د پان چې هلته سرمایه ګزاري لري یا کم کاروبار لري، پر هغو پر کاروبار به تاثیر وکړي که چیرې دغه کار ادامه ولري او یا دا کار تطبیق شي. زه فکر کوم چې هلته به زموږ افغانان تقریبا 15 یا 20 خپلې سرمایه به د لاس ورکړي، نو بیا چې بېل تلاسي به خپلې پیسې څنګه راټولوي او مشکلات به وي ورته. نو یقینا دا هر کار دی چې موږ خلاف د توقع دا کار دی.
بله، ډېره مننه، سلامت وسی. افیزی صاحب، کله افغانان په دې میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته راوګرځول شي، د افغانستان په اقتصاد به تاثیر څه وي؟ په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې بیروزګاری او فقر ډیر زیات دی، د دې نه د بشري ناورین خطر نشته؟
خو تاسو ته درس کوم چې داخله کلته عادت شوې دي، ډیر وخت دی، ځینې څلويخ کال کې چلته وسیږي، دیش کال کې چلته وسیږي، ماشومان مکتب ته ځي، د غوي ژبې زده کړي دي. نو یو تورنیز ناورینم رامسته کېدای شي چې دوی یو په دلیزه توګه دلته افغانستان ته راغلي نه شي. او په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې هیڅ عملګي او تشکیل نه لري، دوی کور نه لري، دوی د کار ځای نه لري چې مختلف مخکې ورته کار ورکړ شي. او د افغانستان د ویژال اقتصاد هم دا ظرفیت نه لري چې په بیرنی تو یو میلیون، دوه میلیون، درې میلیون نوې انسانانو ته ځای د کار پیدا کړي. اول خو اتیا فیصد موجود خلک په افغانستان کې دی اوسګار دي. نو په دې خاطر دا فقر لا زیاتی، مشکلات لا زیاتی، او د افغانستان عمومي وضعیت د بوران څخه فاجعه خواته.
اوس مثلا افیزی صاحب، تاسو ته معلومه ده د جرمني ته اوکراینیان راغلل، افغانان راغلل، د کور یو ستر بحران دی، پکې کور نه پیدا کیږي. دا که افغانستان ته راځي، دا خلک چې اکثریت به کورم نه لري، تاسو په وینا چې ډېرې لکلونو کلونو په پاکستان کې اوسېدلې دي، تبن چې اوس په افغانستان کې کور کلی نه لري، دا د کور بحران، د ځای پیدا کولو بحران، دا ډېر لوی خبره ده. فکر نه کوي که نړیوال ټولنه ورسره مرسته ونی کی د طالبانو حکومت؟ خو فکر نه کوم چې تر دې مخکې دې له دا ډول خلکو سره مرسته کړې وي یا دې توان ولري.
خو اول خو پر تر کول د افغانستان حالات د جرمني سره چې اول اقتصاد د اروپا دی او د سلور اول اقتصادي د دنیا څخه یو دی، صحیح نه دی په دې چې
مقایسه کوم نه منظور مې دا و چې داسې ستر هیواد چې د کور له بحران سره مخامخ کیږي افغانستان خو نو د دنیا غو اخیری هیواد دی په هلته به څه حالي
ټول اتحادیه د اروپا هم دغسې دی په انګلیس هلته په اروپای غرب لکه انګلیس مقتدر هیواد چې امپراتوري برتانیا یې چلول هغوی هم خپل کډوالو ته کورونه نه لري هغه خلک چې د دوی عسکرو سره یو ځای کار کړی وو او د تخلیه په پروګرام کې راغلي لندن ته هغوی لپاره هم دوی کورونه نه لري په هوټلونو کې اوسیږي او یو تعداد یې لالهان دي چې کور نه لري او چېرته ژوند وکړي هغوی مشکلات سره مخامخ دي. په افغانستان کې خو دا ستر ناورین پدې دي چې د عموماً سره به یې معلوم وي کله نا کله چې موږ د قرغې او پغمان خواته تلو هلته د چارایي قمبر او دته هغه د لوی نودنوی راکت سره مخامخ هلته یو تعداد د هلمند کډوال چې د داخلي جګړې له مخه هلته راغلي ول 15 کاله کېږي 20 کاله کېږي تر اوسه پورې هغوی یو کور ورته چا جوړ کړی نه دي په همدغه میلیارد هاو ډالر چې افغانستان ته راغلل همدغه خپل بیجه شودګان داخلي په نوم یادېدل هغوی لپاره یا په د چمنې حضوري کې هلته په دا نندارتونونو کې دوی سره اوسېدل تعداد چې زیات شو هغوی لپاره ته دوی یو خیمې نه شو وهلی نو هغه وخت کې چې امکانات ډېر زیات وو د دنیا ته پاملرنه هم و افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دولت وو بیا هم چا توجه ورته نه کول یا امکانات نه و یار دلیل چې په هر صورت اوس خو هیڅ هم نشته افغانستان په داخلي منابعو محدود دی او حکومت لري چې نړیوال مرستې ورسره نشته دی او رسمیت نه لري په دنیا کې او که یو څه نړیوال مرستې هم کیږي د ملل متحد له لارې کیږي دوی خپل اداري لګښتونه او عملیاتي لګښتونه جنیا اخلي نو په دې خاطر باندې د نوی خلکو لپاره خو هیڅ آمادګي نشته هغه څوک چې دلنه په افغانستان کې دي حتی متقاعدین خپل تنخواه ترلاسه کړي نه دي تر اوسه په دوه کاله شو نو دا لالهان خلک دا څنګه پیښې دي کومه کې چې دوی ته ورکړي نو دا یو ناورین ده او دا یو بشري ننګ ده چې دا زموږ ګاونډیان مې دا په خپل تاریخ کې د دوی په نوم ثبتېږي او پاتې کیږي.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ منصور صاحب. ځینې داسې وایي چې پاکستان په دې خاطر په افغان کډوالو فشار زیات کړی دی چې خپل اقتصاد یې خراب دی، اقتصادي وضعیت یې خراب دی او دوی فکر کوي چې که افغانان ووزي نو د دوی خپلو خلکو ته به کار پیدا شي او یا دا ده چې که افغانان ونه ووزي هم او د دوی لخوا فشار وي نو نړیواله ټولنه به مجبور شي چې له پاکستان سره مرستې وکړي، له کډوالو سره مرستې وکړي، کله کډوالو سره مرستې وکړي بیا هم هغه پیسې خصوصا آثار پاکستان ته ورځي دي، دوی په بانکونو کې تبدیلی شي او بدلی شي، د دوی په اقتصاد باندې څه ناڅه مثبت تاثیر کولای شي. اما ځین نور بیا وایي چې پاکستان په دې خاطر چې حمله پکې زیاتې شوې دي، د ترهګرو ډلو یا سختریزو ډلو بریدونه پکې زیات شوي دي او دوی فکر کوي چې په دغو بریدونو کې افغانان لاس لري نو ځکه دوی نه غواړي چې افغانان نور هلته پاتې شي. ستاسو نظر څه دی؟
بله موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت په ګنبودیزو د سایسو کار کوي او هغه په وطني اصطلاح هڅه کوي چې د چرایز داز وکي ترسو یو نه یو ساتمه یو ځای کې ونخلی او دی خپل هدف ته ورسی. په تیر کې هم کوم غو تاسو فکر وکړو د شوروي د بریدونو او په افغانستان له تهاجم وروسته یا د کمونیستي کودتانه وروسته چې کله افغان مهاجر پاکستان ته لالل یا مهاجر شول د نړۍ امکانات د پاکستان پر لور او خوځیده د افغان مهاجرینو په نوم دوی میلیارډونه ډالر واخیستل، ډیره کمه برخه لکه په اولو کې مالګه به د افغان مهاجرینو په وضعیت او یادغوی د تعلیم او تربیه او یا هم د کمپونو په برخه کې مصرفوله مګر لوی برخه دوی په د خپل پاوز او استخباراتي پرمختګونو په برخه کې مصرف کړ چې هغه د اوملیدل شي اټومي طاقت شو او تر یو میلیون ډیر پاوز یې جوړ کړ او هغوی تجهیز او تمویل کړل. کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی هلته هم د دوی د پراخو د سایسو په اساس په د افغانستان پراخ زیرمې ولوټل شوی د افغانستان اساسي تر ټانکونو تر تیارو الوتکو او حتی هغه کباړي هم پاکستان ته لاړ. د امریکای د متحده ایالاتو د هغه لیونی ولسمشر بوش غواخونو په نتیجه کې چې کله نړیواله تلواله رامنځته شو او پر افغانستان د بریدونو هڅه وشوه بیا د پاکستان یا د پنجاب استابلیشمنت غوالنګ شو او دوی امریکایانو او نورو بهرنیانو ته پراخې اوایي او ځمکني هډي ورکړي په سمندر کې ځای ورکړ او په افغانستان د تیری په برخه کې خپل ټول استخباراتي معلومات پوځي امکانات او خپل ملیشي په کرایه ورکړي او یا یو پلورلې او امریکایانو دلته د نورو ائتلافونو سره پراخ جنایت ترسره کړل. بیا د مهاجرینو سیل پیل شو، هلته ډېر امکانات واخیستل شو. د دې
یعنی تاسو وایئ چې تاسو منظور دار چې پاکستان دې لپاره چې نړیواله ټولنه مجبور شي چې له دوی سره مالی مرستې وکړي کډوالو په نامه هدف داري.
نو دا یو هدف دی چې دا اوس کوم مهاجرین تللي د دوی په نوم د ایواکویشن گروپونه چې دی د دوی په سر چې مونږ ته معلوم دی د فی نفر په سر دوی پراخ ډالر اخلي او امکانات ترلاسه کوي. دا یو مسله.
بله.
دویم هغه د مهاجرینو غوښتنه چې د بیرته راوستلو کوي، هلته یونیسیار او آی او ایم او نورې مرستندوی ادارې دوی ته په خوا میلیاردونه ډالر ورکول چې ویل کېږي اوس د هغوی په بودیجه کې کمی راغلی. نو دې لپاره فشارونه راوړي چې په نړیواله کچه بودیجې او امکانات راجلب شي او هغه د یونیسیار مسؤلین هم ورسره چاخ شي او دوی ته هم څه ورسیږي. د دې تر څنګ افغانانو هغه پانګې دوی چې په زور راسړي هغه افغانان چې خطا شي ایونی سي زندانيان کي هغه دي خوارزي د دوی نه د میلیارډونو ډالرو لکه مخکې چې ما تاریخي ټوټانداز او لند حسابات کړه میلیارډونو ډالر دوی ته غصبوي او غلا کوي او تر څنګ یغه پولیس او فوجیان او استخبارات چې کوم افغانان نسی د دوی نه شي کوم پراخ پیسې تر لاسه کیږي د چانه لکونه.
یعنی ستاسو منظور دا ده چې انګیزه سیاسي نه ده یا نظامی نه ده بلکې اقتصادی ده، منظورم داده.
اقتصادی خود خپل سیاسي د خپل نظامی او د نورو اډانو د تقوی د لپاره تر شای استخباراتي معلوماتونه پراته دي، تر شای نظامی پراته دي او تر شای د خپل سیاسي اډانو د تقوی د لپاره د دغه سي اقتصادي شوم او مافیایي او غدارانه وسایل او لارو چارو نه دوی همیش کار اخلي تر څو د خپل سیاسي او استخباراتي او اقتصادي اهداف او ته رسیدو او د غي د پوره کولو لپاره کار وکړي. دا چې موږ او تاسو اسي په وطني استقامت وایو نه په تشریفاتي هغه
سیاسي
الفاظو سره ترکو چلاندا ګنده خبرې دغه د کله چې هم د پنجاب
ډیره مننه سلامات اوسه مومن ډیره مننه سلامات اوسه منصور صاحب کور ودان مومن صاحب ته ورسو مومن صاحب پر کډوالو تر دې مخکې تر دې چې دا اعلان وکړي چې ولسلک افغانان باید ووزی په یو میاشت کې تر دې مخکې د افغانانو نیونی په کراچۍ او اسلام آباد او نور شهرونو کې روانې وي او ډیرو شکایتونه درلودل چې زورول کیږي او لدی سره مهاله یو شمېر افغان سوداګرو شکایتونه پیل کړل چې پاکستان په یو شمېر مالونو چې افغانانو واردول او د کراچۍ له بندرې ترانزیت کېدل په یو غوی تعرفه لوړه کړې ده. دوی فکر کوي چې دا هم پر افغانستان او افغانانو باندې یو ډول فشار دی. که په دې اړه یو څه توضیح مشاوریدونکو ته ورکړي چې دا مسله څنګه ده، آیا دوی حق هم کیږي او کنه کیږي، یعنی د نړیوالو اصولو پر اساس؟
تشکر. اول خو زما بل پلیئر زنه خبر چې حفیظ صاحب موږ سره په خبرونه کې دی، جناب حفیظ صاحب بزرګوار ته خپل نیکی له تلمر وړاندې کوم. زموږ مشر او استاد او د اتاک په خوانی رئیس د کوم په خوانی رئیس ډیر اقتصاد پو، تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا په وچه کې پروت دی. یو څه وخت چې پاکستان جوړ شوی دی، افغانستان خو موږ ټول عمر د دې سره په ترانزیت کې ډېر مشکلات کاله دي. یقینا افغان سوداګر اوس ډېر د خستګۍ او خپه دي. دغه تیر پلا چې دوی سو تقریبا څلور میاشتې مخه وزیر صاحب تجارت سفر کړی وو، هغه ته ویلو چې موږ به دا کوو، دا به ماپو، دا به باپو، دا برنه و چې ماپ نه سوله نور به محصول دا نه د ترانزیت په پیسې سره تشریف لري. هم به ملي ترانزیت قانون دی او هم د افتا قوانین چې موږ دوی سره لرو او هم خپل منځي تړونونه چې دوی سره لرو یا د افتا په قانون کې په هیڅ قوانینو کې دا نشته چې د دریم ملک پر اجناسو باندې ته محصول واخلي. اوس دوی د افغانستان د مالو څخه 10% محصول په ډېر لوړ قیمت باندې، یعنی چې یو شی 10 روپۍ قیمت لري، دوی هغه ته 10 روپۍ قیمت یږي او بیا 10% د دې څخه محصول اخلي. بر علاوه پر 10% محصول بیا دې 10% د مال قیمت ګارنټي درته غواړي، دا به ودی تیږي. د دوی دلیل داری چې تاسو دا زموږ مالونه وړي افغانستان ته او بیا یې بیرته راوړي پاکستان ته. حال دا چې جناب منصور صاحب هم ما خبر اوري او زموږ ډېر دروند استاد جناب حفیظی صاحب معظم هم دا خبر اوري. دلته مشکلات یو عجب مشکلات، یو نفر د پاسپورت سره سم نشي ورته دلې ټول ډیورنډ کرشه ټول سیم خردار کړی ده او هلته څوک نشي راوښتلای. یعنی یقینا زه په دا تاریخ چې کاچاک څنګه کیږي او دوی څنګه بانه کړی ده، دا د افغان سوداګر هم یعنی د نن په افغانستان کې سوداګر چې پر دې لار ترانزیت کوي هم د مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي او په ډیرو سختو مشکلاتو. نن دا غنن یو دیبل نوټیفیکیشن ورکړی دی چې ټول مالونه چې راځي دا به ټول ایگزامینیشن سي او وکتل سي او د فزیکی ټیسټ باید وسی چې په خوا دا نه کړي، دا د سکینر د لارې کړي. یعنی دا هم زموږ لپاره مشکلات دي. افغان سوداګر تقریبا د دغه لارې څخه په میلیونو ډالر متضرر شوی دي. دلته دوستان چې په برنامه کې دی هغه په دې باندې شاید دي. موږ هم د دې پیسو تصمیم نیولې دي چې افغانستان خپل ځان ته تصمیم ونیسي او سوداګر پر کار پر کوي، یا کچيري بل مشکلات کو یا بل ملي تضمین وجود ولري چې نور موږ ته د دې لارې څخه صدمنه رسیدولي. هر پلا د 13 میاشم لاس ورو دي چې لار باندې 15 میلیون افغان سوداګر ته هغه سوداګرو دی قانت زمیندار ته توان ورسېد چې یو کال ودغه ته باطل و چې مزه کوي حاصل ورکی او دی به خرڅی په بازار کې. د افغانستان تجارت تاسو معلومه ده چې څنګه تجارت دی، مزه کوي ولای دغه بل سوداګر خو هغه سوداګر مارکیټ ته وړي، مارکیټ ولای وړي پاکستان ته، دا چې به خرڅ یا خرید تور سي دی هغه پیسې سلسله پر سلسله راځي. نو مشکلات واقعا موږ په ډیرو سختو مشکلاتو کې ورسره او دغه کارونه چې دی کی دا په خپل دی ته توان کی. افغانستان ته تقریبا د دې تقریبا د کال 15 میلیون متر تکرار دي، دا د دې څه ټوله په کاچاک راځي. تقریبا یا څوک لاس تا نه راوړي، څوک 15 تا نه راوړي، څوک 3 تا نه راوړي، دا رقم کاچاک هم شروع دي. یعنی د دغه پیسې په ګمرکات کې نه د ملڅوي اصلا کاچاک تدې د خاصه روان دي. نو دا هم موږ دا به د مې یو د دې د تقدر یاد کړي یا راستر یاد کړي نورم حاصل کیاس کړه. دا به کچیر دې موږ ترانزیت داسې مشکلات جوړ کړي چې فکر کوم دا به زموږ او د دې پر خپل مزید تجارت باندې ډیره ناوړه اغیز وکړي او دا اغیز به د دواړو مملکتو تجارانو ته ورسیږي، د دواړو مملکتو وګړو ته ورسیږي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان حفیظی صاحب. پاکستان شایدم په دې ډاټا وی چې د افغانستان لاس ورلاندې دی، اما یو شمیر سوداګر وای چې پاکستان هم خپل مالونه د افغانستان له طریقه منځنۍ آسیا ته صادروي، لیکن د افغانستان لخوا نه ترې پیسې غوښتل کیږي نه ورته خنډونه جوړی شي. فکر نه کوي چې دا هم یو لار کېدای شي چې ورسره خبري وشي چې استاس مال هم بلدي طریقه تیری شي، مشخص مال پرېښو تاسیس مشوال پرېښتي.
موږ کې تدې څخه چې دا سوال ته ځواب درکم، اول خو ما خپل ګران ملګری مومن صاحب ته احترامات تم کړو، لکه چې دوی نه دی ورېدلې زما ژبه.
بله هغه وخت مومن صاحب له استودیو سره وصل نو
او په صورت بیا ورته سلامونه.
جناب چې کاکا زنه ډېر
وخت سره وایم ښه کوم دې په دې سخت شرایط کې دا او تا دې شو په شو صورت چلوي او موږ چې مینادار یو سم ز دې مدیر هیات غړیتو ورسره درم په دا غوندو کې ان په ګروپ سره یو هر وخت د فعالیتونو راته معلوم دي، ډېر مشکلات دي. خو دې په یوازې توګه ډېر کار کوي او خدای دې ورته بیا توفیق درکړي چې نور هم لا زیات کار وکړي د افغان مظلوم خلکو د ځکه چې دا یوازې د اتاق وظیفه دا نه دی چې خصوصي سکتور څخه دفاع وکړي. په عین زمان کې زموږ وظیفه دا دی چې په افغانستان کې قاطي رانشي، مستحلق ګټي خوندي وساتل شي، غریب خلک لپاره زمینه د اشتغال پیدا شي. دا سوال خیز کار دی چې راته معلوم دی چې څونه سخت مشکل کار دی. خو په هر صورت ټول افغانانو ته ښه ژوند غواړم، خو مخصوصا خپل د همکارانو ته چې دوی د خلکو په خدمت کې دي دوی ته هم توفیق غواړم. نو لکه چې موانسه وفرمایل، هیڅ اصول او نورم سره برابر نه دي چې تاسو یو مال د ترانزیت په توګه د یو هیواد څخه تیروي او خپل هیواد ته یې راوهلی، هلته بیا محصول ورکوي. دوهم دا چې بیا د قیمت د مال څخه زیات تاسو هلته ګرنټي ورکوي. په دغسې حال چې موږ پخپله اوس د ډبلیو ټي یو یا ورلد ټریډ ارګنایزیشن غړیتوب لرو، پاکستان هم لري. په هغه کې د اعضاو وظیفه او دنده دغه دي چې تجارت آسان کړي، نه دا چې تجارت په مخ کې دوی خندونه واچوي. دوهم د ټي آی آر کنونسیون غړیتوب موږ پخوا لرو، عین د دوه اویو مسخه لرو. او پاکستان هم په دا تیرو کې څوک دوه درې کال کې دوی هم ترلاسه کړي دي د ټي آی آر د کنونسیون غړیتوب، هم موږ لرو هم پاکستان لري. په هغه کې هم ترانسپورتي وسایل درول چې د بارس خداک وي، که څه دریایي سمندري وي که څه مځکنۍ وي، دا بالکل په مدرن اقتصاد د دنیا کې جرم دی، ځکه چې دا کاست آف بزنس زیاتوي، قیمت دی تمام شو د بزنس زیاتوي او خلک مستهلک او سوداګر او هیوادونه په ضرر کې. نو په دې خاطر کار چې پاکستان کوي په هیڅ اصول برابر نه دی. دوهم مسله دغه دی چې دا خو یو ورته کار دی، مثلا ابتاکی او په 1915 کال د خرلات کې در اغلی دي چې موږ حق لرو چې خپل ترانزیتي مالونه د پاکستان لالیاري دنیا ته واستو، د سمندر لالیاري او همدارنګه د وچه لالیاري واګي پاکستان چې اتری هندستان ته رسیږي، البته باید دا حق خوندي وساتي دي مشته. او په مقابل کې په ابتاکی بیا زموږ وظیفه دغه دي چې دوی ته هم اجازه ورکو چې د منځنۍ اسیا د ترانزیت د مال د صادرولو لپاره موږ اسانتیاوې ورته برابر کړو. موږ د اول نصر څخه تر اوسه پورې په اقینه کې، په حیرتان کې، په بندر د شیرخان کې، حتی په دا کوچني بندرونه کوم چې په بدخشان او په تخار کې دي، هلته موږ دوی ته اسانتیاوې برابر کړې دي. هیڅ موټر د پاکستانی مشکل سره مخامخ نه دي. په ډیر سم توګه زیاته او مسؤلیت د دوی هم تمن شوی دی. د پخوا څخه نه یوازې اوس، اما دوی زموږ په مقابل کې د پخوا څخه ښه مناسب دوستانه چلند نه دی کړی. د مثال په توګه زموږ وچې میوې، لمدې میوې او ترکاري زی هندستان ته یا د تیبی بوتی الته چې زی بیا دغه خاص خد وارداتي مال زموږ نه پریږدي، نه را پریږدي چې زموږ په موټر کې بار کو. یعنی موږ د یو طرف استعمال ولو، اما د دوه طرف کرایه ورکو. دا په خپل یو لوی زیان دی مشته، او د ورستان د پاکستان د موئتی زیس لپاره هم دا ضرر دی، ځکه چې خو دغه دي چې برته تش راځي هم د دود کې دوړ کې او بنزین مصرفي او د اکسین تولیدي. په هر صورت دا کله نه یوازې زموږ په ضرر دی، په عین زمان کې پاکستانیان هم پکې ضرر کوي. او
آیا بیا د دوی موټر چې منځنۍ آسیا پورې ځي له خوا ډک راځي که خالی راځي؟
بله، ډک راځي، پختی راولي، مدني مواد راولي، سکاره راولي، دبري، هر شی راولي. زموږ له خوا هیڅ بندیز په برج باندې نشته. حتی د دې ګاډي چې راځي، یو مرسيدس دا ټرک چې سلویشتنه یا ته دې ستنه ظرفیت لري، دوی دا د بلی سلطان یو سل شلطان پکې بارای، او دا زمون ټول سره کې خراب کړی دی. دغه د دې ګاډي دي چې دا خراب کړی دی. او د افغانستان مهربان حکومت دونه مهربان چې دا دوی ته اجازه ورکړي چې دا کار وکړي. دا چې اوس سړک د سړنګ د سویجال دی،
یا سرک دی نگرار ده غسیدی یا سرک دی کندهار ده غسی شویدی در طول خود ده گلی لردی ادل اخوادی چی دیو مندنی شیعت سمنت انتقال اول نو باید دی اصول لمخی دی گوانده توب لمخی دی بیمدلی نرمون لمخی باید دوی از مش تجارت تسهیلات جور کی په دغت خونه کې د افغان او پاک چمبر دی په هغه کښې هم دا ټول سکتور خصوصي د پاکستان هم دوی ته د دوی لخوا پوزې ته راغلی دي هغوی موږ سره همغږ دي
ډېره مننه سلامت اوسې حافظي صاحب اوس په پاکستان کې له یوه افغان کډوال سره خبرې کو ښاغلی محمد محمدي دی چې د واټساپ له طریقې له سټوډیو سره وصل دی محمدي صاحب تاسو ته هرکلی وایم
سلام علیکم و اورم سلام جوړه په خیر
سلامت اوسې خوشاله اوسې د خپل وضعیت په اړه راته وایي چې څنګه دا خو راپورونه دا وایي او پاکستان هم اعلان کړی دی چې افغانان باید ووځي ځینې راپورونه وایي چې پولیس په د کورونو خاوندانو ته ویلي دي چې افغانان سمدستي له خپلو کورونو وباسي په دې اړه معلومات راکړي او ضمناً آیا لکه څو ورځې مخکې چې ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول کېدل آیا اوس هم نیول کېږي او که نه
اوس هم هغه جریان لري او ډېره مشکلات پیدا شوی دی افغانانو مهاجرانو لپاره او ډېره زیات مشکلات شته و
څه ډول مشکلات یعنی تاسو ته له کوره وتلی نه شئ له کوره د وتلو اجازه نه درکوي که څنګه
والا د کور اجازه هم نه لرو هغه لکه افغانان ویزه ختم شوی ده لکه غونډه زما دوه کاله کېږي چې دلته یم هغه زما کیس ده هغه کارونه تر اوسه خلاص شوی نه ده او زما ویزه هم ختم شوی ده ویزه هم تمدید نه کوي او نور مشکلات هم ده چې اوس څوک چې ویزه هم لري هغه هم بندي کوي څوک چې ویزه نه لري هغه هم په جنجال کې ده مشکلات ډیره زیاده ده والا
بله نو اوس چې ستاسو ویزه نه تمدیدوي او تاسو یو دریم هیواد ته غواړئ چې ولاړ شئ چاره مو څه ده چې بیرته به خپل وطن ته ځئ او که څنګه
والا پیسې نه لرو به خدای دومره جنجال ده چې دوه کاله څومره چې پیسې مونږ سره وو هغه ټول خرچ وو اوس یو سړی سره مونږ خبرې کړې ده په $2000 هغه وایي چې ویزه تمدیدوم $2000 یو ویزه اول هغه خپل هغه چې پولیس خپل کار شروع کړی نه وو په $1500 کې یو ویزه تمدیدوي اوس په $2000 رسیدلی ده یو ویزه $2000 تمدیدوي اوس
یعنی دا رشوت اخلي دا فیس دی
رشوت اخلي دلته لوجستیکی شرکتونه ده هغه وایي چې مونږ هغه وزارت خارجه ته پیسې رشوت ورکو او افغانان لپاره ډیره جنجال زیات شوی ده ویزه هم تمدید نه وي او رشوت هم زیات اخلي
هغه چې پیسې نه لري اوغی چې دا پیسې نه لري دا وس نه لري چې ویزه تمدید کړي اوغی څه کوي ممکن په دوی په منځ کې داسې کسان هم وي چې کاروبار یې هلته پیل کړی دی له کلونو راهیسې هلته اوسي اوغی څه تصمیم نیولی دی کاروبار بندولی ټولولی شي که څنګه
والا داسې موضوع ده چې زیاتر مهاجرین هغه ټول د امریکا او اروپایي هیوادونو ته کیس لري هغه کیس اوس جریان لري بیا هغه مشکل ده اوس خدای رحم وکړي نور هیڅ چاره نه لري خلک ولا ډېره ستونزه زیات ده ډېره مشکله ده او ویزه هم مشکله ده او بیرته کابل ته هم نه ځي چې امنیتي مشکلات لري هلته بایومتریک لري دلته چې د دې ځای نه کابل ته ځي هغه کیس لپاره جنجال جوړیږي مشکلات ډېره ده خدای رحم وکړي
بله صاحب ډېر مننه محمدي صاحب سلامت اوسې منصور صاحب مخکم تاسې هم دا خبره کوله چې دوی ټوله دا رقم خلک دي چې په دې وروستیو کې تللي دي نو نورو هیوادونو ته ځي او هلته هغوی ته ډېر ډالر ورکوي او پیسې ورکوي لیکن دا محمدي یو له هغو څخه و چې ویلې چې پیسې هم ختمې شوي دي ټولو ته هم ګوري چې پیسې څوک نه ورکوي او ډېر دا رقم دې د پشان نور خلک هم شته چې اندېښنه لري چې بیرته نشي تلی خیر کله دې خبرې تیر شو له تاسو څخه منصور صاحب زما پوښتنه دا ده چې اصلي اندېښنه دلته ده چې اوس ژمی په رارسېدو دی که چېرته اوړی وای ګرمي وه خو یو شمېر خلکو به په خیمو کې ماړولي ول لکه څنګه چې په پاکستان ته لاړلو په خیمو کې واړول هلته هوا هم نسبتا معتدله وه لیکن دلته خو ژمی ده او ژمی ډېر سخته دی نو که دا خلک په یو ور را انتقال شي له دې نظره څومره سخت او ګران ده د دې خلکو لپاره گزاره؟
مننه. موږ او تاسو د محمدي صاحب نه واورېدل چې د دوی پر ځای یو انیتیار یا د نړۍ کوم هیواد پیسې نه ورکوي، خو دوی مجبور دي یا مجبور کړای شوي چې د خپل ویزې د تمدید لپاره زر تر $2000 هغو دلالانو ته ورکړي چې د پاکستانی استابلیشمنت او د دوی حتی د ډیپلوماسۍ دستګاه سره چې باید په لوړو اخلاقي معیارونو سمبال وي هغوی ته رشوت ورکړي او دا ویزه تمدید شي. دلته له افغانستانه چې څوک ناروغان دي که نورې ستونزې لري او ویزه غواړي، تاسو به خبر یاستئ چې د پاکستان هغه ویزه چې هیڅ قیمت یې نه درلود او مفت ویزه وه، هم د پاکستان هم د ایران، دغه ویزه اوس تر $1,500 پورې رسیدلې. او هغه څوک چې عادله ویزه غواړي، داسې کمیشن کاران او دلالان شته چې تر 500 او حتی تر دې لوړو $1,000 پورې هغه پلورل کیږي، اخیستل کیږي. هغه افغانان چې د قندار یا د جنوب او جنوب غرب حوضې اوسیدونکي دي، په چمن یا سپین بولدک چې اوړي، د دوی د تلو نرخ په خوا هلته د لغړیانو په نوم ځوانان و چې خلک بیا راول، د یو نفر په سر به د 15,000 افغانۍ اخیستي، د نن سبا په 40,000 or 50,000 افغانۍ هم عام افغانان چې ناروغان وي، از د کلو تزیای او بل کار لپاره څو ورځې لپاره هغه پیسې ترې اخلي، او دغه پیسې په هغه سرحد ولال پوزیان او حکومتي سرکاري مسولین لوړپوري مسولین اخلي. تاسو فکر وکړئ چې دغه سختي چې دوی راولي هلته نرخ لوړیږي، د دوی دخل ته پراخ ډالر او پراخ پیسې غورځيږي، او هغه نور مسائل چې مخکې ما ورته اشاره وکړه هغه هم جلا کړ. چیرې موږ او تاسو محاسبه وکړو چې د ورځې 2000 کسان د پاکستانی ډیپلوماټیکو ادارو نه دلته د سفارت او کوم کنسولګری چې دی د ورځې 2000 افغانان هم لاړ شي، دا مونږ په $0 کې زر
پور د ورځې په دې برخه کې تاسو خبرې وکړي، په دې اړه تاسو خبرې مخکې وکړي. زما سوال دا و چې په دې اوس چې هوا په سړېدو ده، یو ژمی پر راتلو ده، په افغانستان کې چاره سره څه رقم باید له دوی سره برخورد وسی؟ څوک باید ور سره مرسته وکړي؟ څه ډول مرسته ور سره وکړي چې په ژمی کې چې دا خلک کورونه هم نه لري او دوی ژوندۍ پاتې شي؟
دوه مسلې دي. یو خدای دا چې وای سترګې په بنو نه درنیږي، هغه افغانان چې په ایران یا په پاکستان کې میش دي، مهاجر دي، دوی ټول زوریدلي کړیدلي خلک دي، یا د کمونیستي کودتا نه وروسته او د شوروي اتحاد له بریدونو وروسته مهاجر شوي، تر اوسه هلته پاتې دي، یا هم د امریکایانو له بمباریو او له کورنیو جګړو یا هم له اوسنیو یو شمېر ستونزو. موږ د ټولو ته هرکلی او خراغلاس وایو، او پښته حکومت هم غږ کوو، پر عام افغانانو هم غږ کوو چې د خپل خلې مړې، خپل ځمکې، خپل امکانات او هغه اساسي او کاروبار چې لري په دې کې دوی ته د کار، د زیار، د اوسېدا او د ژوند د سہولتونو د مهیا کولو په برخه کې کار وکړي. لنی کمرغه چې دلته خاغله مومند او خاغله حافظي هم تشریف لري، پر دوی هم زموږ غږ دی. حافظي صاحب سره خو پخوا تماسونه و، مومند صاحب سره هم په لنډو وختو کې په یو شمېر سوداګریزو پروګرامونو خبرې کړي، د دوی له تاکونو سره، سوداګری وزارت، د اوبو برېښنا، د کرنې او مالداري، د خاروالۍ او حتی د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال دفتر سره، د اقتصادي مرستیال او سم طرح ورکړي، ترڅو دلته د دایمي بازارونو، د جمعه بازارونو هغه پراخ طرح چې مونږ طرح کړی او دوی سره مشارکې کړي، داسې امکانات برابر شي چې نه یوازې په کور د نن افغانانو افغاني محصولات او تولیدات، او کاغذ کرنیز او مالداري محصولات دي، کاغذ موږ صنعتي محصولات دي چې د رکود څخه د سقوط سره مخ دي، د دې لپاره د بازار موندنه وشي، بلکې د بیرته راستنیدونکو مهاجرینو، افغانانو د پنګو د جلب او جذب لپاره هم امکانات برابر شي، ترڅو زرګونو او سلګونو زره نه بلکې میلیونونو افغانانو ته د کار او زې
زیار زمینه مساعده شي او ترڅنګي هغه افغانان هغه د کار مټه او بازو هغه فکری قوا او سرمایه یا فکری پانګه او هغه اقتصادي یا مادي پانګه چې د افغانستان هر ورځ فرار کوي هر ځوان چې لدی هواده وزي لکتر لګل زره ډالر د افغانستان نوړي نو که دغه مونږ او تاسې د لکونه او میلیونونه حساب کو میلیاردونه ډالر د افغانستان نه د فرار په حال کې دي د دې ډالرو ترڅنګ زموږ هغه مخزونه فرار کوي او فزیکی قوت چې دا وطن باید جوړ کړي د دې وطن شال زمکې آبادی کړي د دې وطن فابریکې وچلوي د دې وطن د اقتصاد ماشین په حرکت راولي موږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد لاري د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد لاري دغه راز افغان خویندو او میندو اتحاد داسي نورې ټولنې بنسټونه کاغه اقتصادي دي د کاغه صنعتي او تجاري او علمي او فرهنګي دي حتی کو چې په فکری قوت په علمي قوت په تخنیکی قوتونو او په اقتصادي قوتونو نو وزید دغه فزیکی او مادي او معنوي پنګو د فرار مخه وي بلکې نوې فراخ پنګه م افغانستان ته راجل
ډیره مننه البته دا خو مهاله پروسه ده ډیر وخت بغواړي لیکن په داسې حال کې چې پاکستان په څکم یو میاشت کې راواسي حافظي صاحب تاسو په نظر څنګه چاره څه ده لدوی خلک داخلك پاکستان راواسي او شاید ایران هم ډیر شمیر خلک راو باسي چاره څه ده چې په دې ژمي کې دوی له سخت او یخنی او لمرګ نه وژغورل شي کومه چاره شته چې شاغله منصور خو وای چې افغانان به کومک کوي ورسره ټول خلک لاس یو بل ته ورکینو مشکل نه ده لیکن خبره دی ډیرو خلکو ده دي میلیونونو خلکو خبره ده
د منصور صاحب شي خبرې هم د لودلې یو برخې ډیر سمه خبره ده او دا چې په داخلي منابع باندې تکیو او تمرکز وکړو منابع کافی نه دي زموږه نظر په هیڅ صورت اوسنۍ وضعیت اقتصادي افغانستان د سینې دي چې مون کم لا کم 2 3 میلیون کډوالو ته چې بیرته راګرځي دي او یو ازیا ول اسلکا د پاکستان دي تقریبا 2 میلیون د ایران دي سکم سلور میلیون نفر بیرته افغانستان ته راځي دي کورونه ضرورت لري دوی ډوډۍ ته ضرورت لري دوی لباس ته ضرورت لري دوی ترانسپورټیشن ته ضرورت لري او وو ته ضرورت لري چې اوس په شهرونو کې مخصوص په کابل کې وبونه پیدا کیږي نو ځکه زماله نظر لاندې لاره دغه دي چې قسم د افغانستان حکومت نشي کولای چې په معنی دګر کې د افغانستان د کډوال دخل د حق څخه دفاع وکړي ځکه چې د پرسمه نه شوی نه شوی او استازي نه لري هلته په معتبر بین الملل مؤسساتو کې او د دوی د نارسمیت لمخې څوک دوی سره سنه کوي جدي خبرې ته نه کوي او دوی ارسته هم څوک وژنه نيسي اما مشته افغانان کوم چې اوس فعال دي په بهر کې تقریبا وسل هی وادونه کې کډوال افغان شتون لري او په یو کوزو سی وادونه کې تشبثات دي افغانان وجود لري سنتي خدماتي او تجاري نو دوی جار د پورته کې د ملل متحد ورسې مظاهره وکي څوک چې د خلکونه باسي کدی و باسي دا نورین مخنیوي ډیر مشکل دي زموږ د وسه څخه به هر او پورته خبره ده موږ نسو کولای دا ډیر مشکل دي
بله
په دې خاطر لاندې هم دغه دي چې باید دغه نورین څخه مخنیوي وکړو او ټول یو ځای سره په وحدت کامل وحدت کې ورودنګو او دنیا د دې ته قانې کړو چې دا کار باید ونسی پاکستان باندې فشار واچي ایران باندې فشار واچي چې دا خیانت ونکي
بله ډېر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه شاغله آزرخش حافظی امدراز شاغله صدیق منصور شاغله یونس محمد او شاغله محمد محمدی چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل لته سیاوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه چلر بش سات اوریدای شي
دست دست پلمن کوش کرا باکی پتا پسی بیارب شست جتناکی بس دست پلمن کوش کرا باکی دیاری راز پپڑ سات دائی اونار دی مجبور یم پغلا براسم تیاری رات پر سات دای ونار دی مجبور یم بغلا براسم میرا پور تکاش نا یم از گار دی نا وقت سو سبا براسم یا ای جاز دا وقت چندم تنگ دون مار دی دورجی پرونا براسم